شپږ بجې سوید آزادي ایراډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. امرالله سالی وایي طالبان باید په دې پوه سي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمۍ په معنا نه دي. د ولسمشر لومړي مرستیال دا خبره نن په کابل کې وکړه. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته اوریدلی سئ. خبرونه له نوریاس نوري ناوري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کابل امنیې قوماندانې وایي یو شمېر هغه کسان نیولي چې نن یې د دې ښار امنیت ګډوډ کړی و. د قبایلي سیمې په مومند ایجنسۍ کې د مرمر ډبرو د نسکور شوي کان د مړو شمېر 1900 ته ورسېد. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکو وایي که څه هم ډېر وخت په قدرت کې پاتې شوی خو استعفا به ونه کړي. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیه قومندانې وایي یو شمېر هغه کسان نیولي چې نن یې د دې ښار امنیت ګډوډ کړی و. د کابل امنیه قومندانې که څه هم د نیول شوو کسانو کره شمېر نه دی ښودلی خو په هغو تصویرونو کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنیو ته لیږل شوي ښکاري چې له یو شمېر نیول شوو کسانو سره وسلې هم وې. په عین حال کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړو شوو مراسمو ته په خبرو کې وویل چې د هغو کسانو پر ضد به جدي اقدام وشي چې په دې ورځې ګډوډي جوړه کړې وه.
زه پر ځوانانو بیا ږغ کوم چې راسئ، د احمد شاه مسعود روایت پیاوړی کړئ، عزت او شهامت یې نندارې ته وړاندې کړئ. د خلکو ځورونکي له موټ څخه نه دي.
نن د کابل ښار په ځینو سیمو کې د شهید اونۍ په مناسبت لوی موټریز کاروانونه راوتلي او یو شمېر کسانو هم هوایي ډزې کولې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي ډېر ژر به د افغانستان مرکچي پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د احمد شاه مسعود په یاد پر جوړ څلي د ګلانو د ګیډۍ له ایښودلو وروسته خبرلاند ته وویل چې مرکچي پلاوی چمتو دی. ښاغلی عبدالله که څه هم دوحې ته د دې پلاوی د سفر کرنې ته ونه خوده خو وویل چې بین الافغاني خبرې ژر پیلېدونکي دي.
نن ورځ خو د شهید ورځ ده، زموږ خبرې په همدغه مسله متمرکز دي او زه یقین لرم چې دا کار ژر تر ژره کېدونکی دی.
ښاغلی عبدالله دا څرګندونه داسې مهال کوي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تېره شپه وویل د طالبانو د طالب بندیانو د خوشې کېدو بهیر تر اوسه نه دی بشپړ شوی او چې بشپړ شي نو له افغان پلاوي سره به خبرې پیل کړي. د غرض دی یو بل خبر لمخې په قطر کې د طالبانو دفتر وایي پرون د کوربه هیواد له مرستیال صدر اعظم او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او د بندیانو د خلاصون پر پروسې خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ نن رسنیو ته استولې ویل شوي چې د طالبانو مرستیال مشر او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر اخوند، د مذاکراتي ټیم مشر مولوي عبدالحکیم حقانی او د دې ټیم درې نور غړو مولوي عبدالکبیر، ملا محمد شیرین اخوند او ملا خیرالله خیرخوا په دې کتنه کې ګډون درلود. د خبر پاڼې له مخې د قطر د صدر اعظم مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی او د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په دې کتنه کې د بندیانو د خلاصون پروسې د ژر نهایي کېدو او بین الافغاني مذاکراتو د پلې اړوند موضوعاتو په تړاو خبرې وشوې. له دې مخکې طالبانو ویلي وو چې د افغانستان د حکومت له مرکچي پلاوي سره خبرې ځکه ځنډېدلې چې تر اوسه د دوی د لس مطابق ټول بندیان نه دي خوشي شوي خو د افغانستان حکومت وایي د بندیانو د تبادلې بهیر بشپړ شوی دی. د کرکټ شپږیز لیگ په درېمه ورځ نن د کابل بازانو ټیم د مس عینک اتلان او بندي امیر خاماران د بوست ساتونکو ټیمونو ته ماتې ورکړه. لومړنۍ لوبه د کابل بازانو او د مس عینک اتلانو ترمنځ وشوه. مس عینک په شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په 2 سره 103 پته منډې وکړې خو د کابل بازانو ټیم وکول شو چې په 19 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په 2 ټاکلې هدف ترلاسه کړي. بوس ساتونکو ټیم په دوهم لوبه کې په شل اوورونو کې د نهو لوبغاړو په 2 سره 133 منډو هدف وټاکه چې بندي امیر خاماران په 15 اوورونو کې د یو لوبغاړي په 2 ټاکلې هدف ترلاسه کړ. د شپږیزې لیګ سګ اووم کال دی او ټاکل شوی چې د دې لیګ سیالۍ 8 ورځې نور هم دوام وکړي. د قبایلي سیمې په مومندو ایجنسۍ کې مرمر ډبرو د نسکور شوي کان د مړو شمېر 1900 ته ورسېد. دا پېښه ډیورنډ کرښې ته نږدې په مومندو ایجنسۍ کې پرون هغه مهال رامنځته شوه چې شاوخوا 10 کان کیندونکو ډبرې لاریو ته پورته کولې چې لویه ډبره پرې راوښویده. د سیمې یوه اوسېدونکي د پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما نوم پاتې ګل. دا تقریبا 15 بجې وې چې کله موږ هم په کار پته راته نه لګېدله خو چې کله د شور د غره جوړ شو راښکاره شو نو بس دوړه وه. او بس زیه په زیه باندې کین او ستلوبیا دا غینه با چې کله دوله خوارش ولا را روان شو په دې لار باندې خو زرو ته موږ را رسیدیا زکم نو شو جګه نور کانډیم دې غره نارال وی دی.
د خیبر پختونخوا له د قانون او منرالونو د پراختیا وزیر محمد عارف نن مخکې د فرانس فرس خبری آژانس ته ویلو چې په دې پیښې کې شل نور ژوبل شوي او ګمان کېږي چې شل نور کان کیندونکي به هم تر ښویېدلو ډبرو لاندې بند پاتې وي او د ژغورنو هڅې روانې دي. خو په وروستیو راپورونو کې د بند پاتې شوو کسانو شمېر 15 تنه ښودل شوی دی. د راپورونو له مخې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د روسیې له یو تلویزیون سره په خبرو کې منلی چې ښایي دی یو څه زیات وخت په قدرت کې پاتې شوی وي، خو یو ځل بیا یې ژمنه وکړه چې استعفا به ورنه کړي. لوکاشنکو له شپږشتو کلونو راهیسې د دې هیواد واګې په لاس کې لري. روسي رسنۍ وایي لوکاشنکو یو وار بیا ټینګار کړی چې نوې انتخابات به وروسته تر هغو ترسره شي چې په اساسي قانون کې تعدیلات راشي. په عین حال کې د بیلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تسیخانوفسکایا په خپل هیواد کې وضعیت نه منلو وړ بولیا ولنریوال وی وغوښتل چې پر ولسمشر الکساندر لوکاشنکو چې د دې په وینا نور د بیلاروس استازیتوب نشي کولای فشارونه زیات کړي چې له قدرت لاس واخلي. نوموړي دغه څرګندونې نن د ویډیوي اړیکې له لارې د اروپایي شورا پارلماني اسمبلی ته وکړه او پر لوکاشنکو د هغه پر حکومت د بندیزونو په ګډون د نړیوالو فشارونو غوښتنه وکړه. په بیلاروس کې د اګوست د 9 د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو وروسته په دې هیواد کې پراخ اعتراضونه دوام لري.
ازادي راديو نیم ساعته خبری مجله اوري. سیشن بده د وژې اسمبلی اتلسمه د سپتمبر اتمه د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح طالبانو ته په خطاب کې ویلي
طالب باید پوسی چې د مذاکراتو معنا د دوی ارزښتونو ته او خواهشاتو ته تسلیمېدو نه ده.
طالبان ادعا لري چې لای هم شاوخوا سل بندیان خوشی سی ویني دي که دوی خوشی نسی د سولې مذاکرې نه پیلېږي. خو د ملي پخلاینې مشر وایي
او زه یقین لرم چې دا کار ژر تر ژره کېدونکی دی.
د ولسي جرګې یو پخوانی استازی وایي چې پاکستان اوس هم د طالبانو پر پریکړو کافي نفوذ لري.
ولی مخکې له هر ځلې چې خلیزاد کابل ته لاړ شي یا طالبان سره وغږېږي پاکستان سره غږېده. مونږ خو 15 نور ښه ګاونډي هیوادونه هم لرو سره چا د سولې په تړاو دومره نږدې خبرې اترې نه دي کړي.
د هغه افغان داستان هم په یو راپور کې اوري چې په ایران کې پر موټر ډزې شوې وې.
پټانکۍ لګېدلې وه، اورې واغست چې ځان مې غورځاوه خو بیا په ځان نه هم پوه شوی.
دا هم اوري چې په موندو ایجنسۍ کې د کان نړېدو 19 کسان مړه کړي. شپږ بجې او 8 دقیقې سوې. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان باید په دې پوه سي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمۍ په معنا نه دي. امرالله صالح د شهید اونۍ د پیل او د احمد شاه مسعود د 19 تلین په مناسبت غونډې ته وویل چې افغانان غواړي په سولې کې ژوند وکړي. امید ظهیر ملاو نور تفصیل.
د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي افغانان غواړي له خپل دښمن سره په سوله کې ژوند وکړي، خو داسې سوله چې د خلکو قربانۍ پکې کمرنګ نه شي. ښاغلی صالح چې نن یې د شهید اونۍ د پیل او د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړ شویو مراسمو ته خبرې کولې وویل طالبان باید په دې پوه شي چې جمهوریت د ټولو افغانانو غوښتنه ده او د سولې مذاکرات د دوی غوښتنو او ارزښتونو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي.
دوی باید پوسوی چې جمهوریت د سو کسانو نظام نه ده. د دغه نظام د جوړولو په خاطر سلور دیش ولایتونو کې خلک قربانی ورکړي دي، اوس هم قربانی ورکړي دي. طالب باید پوسی چې د مذاکراتو معنا د دوی ارزښتونو ته او خواهشاتو ته تسلیمېدو نه ده.
بلخوا بیا د ملي روغې جوړې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله یاد غونډې ته په وینا کې وویل چې ډیر ژر به طالبانو سره مخامخ مذاکرات پیل شي.
شاید در روزهای نزدیک انشاءالله
کېدای شي په لنډو ورځو کې د دواړو لوریو پلاوی له هیواده د باندې سره مخامخ شي او خبرې پیل کړي. هغه وخت چې موږ وایو د شهیدانو ارمانونو ته ژمن یو دا معنی لري هغه ډول چې د خلکو د حقونو د ساتنې لپاره دریږو، همدا ډول د سولې د راتلو لپاره هم څو یوې عادلانه سولې ته، باعزته سولې ته، هغه سولې ته چې ټول پکې خپل عزت وویني ورسیږو.
که څه هم طالبان وړاندې ویلي چې د خپل ټولو بندیانو له ازادۍ وروسته به د یوې اونۍ په اوږدو کې مذاکرات پیل کړي، خو د دې بهیر له بشپړېدو د نږدې یوې اونۍ وروسته لا هم رسمي مخامخ خبري نه دی پیل شوی.
ومردل چې د جمهوریت ریاست لمړی مرستیال وی د سولې مذاکرې د معنا نه لري چې حکومت د طالبانو غوښتنو ته تسلیم شوی. امر الله سالی تر دې مخکې ویلي و چې حاضر نه دی له طالبانو سره په راتلونکي کې ګډ کار ته زړه ښه کړي. بلخو د طالبانو لخوا هم د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل په تړاو یو لړ څرګندونې سوي چې ځینو تحلیلونکو د سولې د روانې پروسې په زیان بللې دي. د ولسي جرګې له پخواني استازې شکریه بارکزي څخه مې د امریکې په پایل کې پوښتنه وکړه دا زه د نقیض څرګندونې څه معنا؟
دا اول ځل نه دی چې د افغانستان چارواکي د سولې په وړاندې مختلف نظریات وړاندې کوي، خو یو شی کم پام سي چې په سیاست کې اکثرا زمونږ سیاستوال عادتا خبره صرف د خلکو او خپل مینوالو د ذهنیت پر اساس باندې غږیږي نسبت تر هغه څه چې په واقعي ډول باندې په سیاست کې روان. زه د نقیض خبرې همیشه د دې د مختلفو ادرسونو راغلي دي. البته دا واضح خبره ده چې سوله به طالبانو ته د تسلیمي موضوع نه وي، مګر دا متاسفانه حکومت دا تسلیمي منلي خو د افغانستان خلک نه ده منلي. افغانستان خلک سوله غواړي، چې په هغه سوله کې د افغانستان بد بسیاین، په افغانستان کې د اوربند، په افغانستان کې د پرمختګ او ترقی لپاره، او په افغانستان کې د یو ښه حکومت جوړېدو لپاره هلې ځلې وشي.
طالبانو هم ویلي دي چې د دوی د 15000 بندیانو لیست بشپړ شوی. البته دا خبره تیرې اونۍ کړې وه، بیا حکومت هم د خپلو زرو بندیانو د تسلیمي خبره وکړه. اوس طالبان وایي چې د دوی سل بندیان نه دي خوشې شوي. دا په اصل کې ده چې په طالبانو کې دننه د اختلافاتو خبره کیږي. آیا طالبان یو ډول هڅه کوي چې خپل داخلي اختلافات پټ کړي یا بل رنگ غوړی ورکړي؟
دا سرګند خبر و چې د طالبانو نظامی متفکرین عقی بل نظر لري د سولې په اکل باندې، او سیاسیون مخصوصا هغه خلک چې په قطر کې و هغوی بل فکر و. د سولې او د بهرني ځواکونو شتون په افغانستان کې هم داسې نور. طالبان که په لسو ډلو باندې هم وویشل سي، کله چې د طالبانو د منفعت موضوع راځي، هغوی یو خوله او یو ژبه دي، ځکه چې هغوی کېدای شي په سیاسي لحاظ باندې ډېر سیاسي قدرت او واک تجربه ونه لري، مګر په عقیدوي لحاظ باندې یو ډېر کلک باور د هغوی په مابینځ کې شته، چې هغوی کولی شي د هغې باور پر اساس خپل ټول اختلافاتو ته د پای ټکی کېږدي. همدارنګه هیرم نه شي د کوم ځای نه چې طالبان دکتې کېږي، هغوی بیا ډېر سیاسي تجربه
بله،
هم د ورانولو او هم د جوړولو واغې ډیر ورسره.
په طالبانو کې هم ځینې ډیر افراطی نظریات لري او ځینې یو څه منځلار دي. پاکستان ته د طالبانو د هیات تر سفر وروسته د دوی په مذاکراتي ډله کې تغیرات راغلل. پاکستان په ورور په دې تورن سوي چې د طالبانو ملاتړ کوي.
زه فکر کوم دا یو تور نه دی، دا یو حقیقت دی، ځکه چې اوس هم د کویتا شورا د طالبان د غزینا په افغانستان کې نظامی عملیات مختوري، پېښور شورا د غزینه کېږي، راولپنډي په همکارۍ باندې طالبان ډېر استخباراتي معلومات ترلاسه کوي، وسلې ترلاسه کوي، اقتصادي حمایت ترلاسه کوي. حتی که چیرته دغه طالبان ونه مني، دا خو باید دوی ومني چې کوم کال باندې چې دوی په افغانستان کې واک واخیسته، نو د طالبانو بودیجه د پاکستان د پارلمان لخوا څخه اپروف شوه، یعنی بودیجه ورته ورکړل سه. حقایق همدغه وایي چې پاکستان سره د دوی ډیر نږدې دی، او پاکستان د دوی ډیر ستر حمایت سیاسي، نظامی، اقتصادي او بین المللي جګر کې کوي. حتی پاکستاني استازیتوب کوي د طالبانو لخوا څخه. ولې مخکې له هر ځلې چې خلیزاد کابل ته لاړ شي یا طالبان سره وغږیږي، پاکستان سره غږیده. مونږ خو پنځه نور ښه ګاونډي هیوادونه هم لرو، هغوی سره چا د سولې په تړاو دومره نږدې خبرې اترې نه دي کړي.
د ولسی جرګې پخوانی استازی شکریہ بارکزی و.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د سولې په تړاو بل راپور دا دی، په اصل کې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل موضوع توده سوي. طالبان ادعا لري چې لای هم شاوخوا سل بندیان نه دي خوشې سوي. د دې ډلې پوینه تر هغه چې دا بندیان خوشې نسی، مذاکرات به پایل نه کړي. نسیم شفق خو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان حکومت وایي دوی ته د طالبانو لخوا د ورکړل شوي نوملړ څخه یوازې شپږ تنه بندیان له بندنه دي خوشي شوي، خو طالبان بیا وایي یوازې دا شپږ تنه نه، بلکې شاوخوا سل بندیان لا هم زندانی دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته په رالیګلي پیغام کې لیکلي د بندیانو په خوشي کېدو کې زند د سولې مذاکرات زندول دي. محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه هم لیکلي تر اوسه د بندیانو د خلاصون پروسه نه ده نهایي شوې، او هر کله چې دا بهیر بشپړ شي مذاکراتي ټیم د بین الافغاني خبرو لپاره چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې د ملي روغې جوړې د عالي شورا رئیس عبدالله بیا وایي د حکومت مرکشي پلاوی به ډیر ژر قطر ته ولاړ شي.
نن ورځ خو د شهید ورځ ده، زموږ خبرې په همدغه مسله متمرکزي او زه یقین لرم چې دا کار ژر تر ژره کیدونکی دی.
خو ښاغلی عبدالله چې په کابل کې د احمد شاه مسعود په یاد جوړ شوی د مقاومت سلې ته د ګولو ګېډۍ له ایښودو وروسته رسنیو سره خبرې کولې، په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته په خپل رالیږلي پیغام کې لیکلي، تر اوسه د طالبانو شپږ تنه زندانیان چې د ازادۍ په اړه یې یو شمېر هیوادونه اندېښنه ښوولې وه قطر ته نه دي لیږل شوي. خو ښاغلی فیصل بیا د طالب ویان د هغو څرګندونو په اړه چې سل بندیان لا نه دي خوشي شوي څه نه وایي. د افغانستان حکومت له دې وړاندې په زلونو ویلي چې د شپږ تنه طالب بندیانو پرته د هغو طالب بندیانو د خوشي کېدو بهیر بشپړ شوی چې د ډلې د خلاصون غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو کارپو عبداللطیف نظری وایي یو شمیر هیوادونه د خپلو ګټو لپاره هڅه کوي چې د سولې روان بهیر له یو ډول بنبست سره مخ کړي.
ومردل چې طالبان ادعا لري چې لای هم سل بندیان خوشی سوی نه دي که دوی خوشی نیسی د سولې مذاکرې نه پیلیږي. خو د ملي پخلاینې مشر وایي ډاډمن دی چې د سولې خبرې به پیلیږي. بلخوا د پکتیا ځینې قومي مشران او ځوانان له وسلوالو طالبانو غواړي چې له کوم شرط پرته د سولې خبرو ته کښېني. دوی وایي چې له دې وروسته په هره پلمه د خبرو ځنډول له هیواد او خلکو سره جفا ده. احسان آریان تفصیل وړاندې کوي.
د سلا بنسټ او په پکتیا کې د اړیکو دفتر د ګردیز په تاریخي بالایسار کې د ولایت د قومي مشرانو ځوانانو او میرمنو سره د سولې او اوربند په تړاو یو ګډه ناسته بللې و چې د بین الافغاني مذاکراتو اوربند او د سولې په تړاو د سویل ختیځون په کچه د دوی نظرونه راټول کړي. د سلا بنسټ استازي جاوید وردګ ازادي راډیو ته وویل
په اووزونو کې دغه برنامه لرو، دایمي اوربند او تلپاتې سوله په هکله باندې دوی نظرونه سره ټول کړو. بیا دا موږ د افغانستان حکومت سره، نړیوال ټولنې سره او هغه ملکونه چې د افغانستان د سولې پروسه کې داخل دي هغه سره شریک کړو.
د غونډې یو شمېر ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره افغان حکومت ټولې چارې بشپړې کړې او هر ډول شرطونه یې پوره کړي. خو په وسلوالو طالبانو یې هم غږ وکړ چې د خپلمنځي خبرو د پیل لپاره هیڅ بانه رمخ کې نه کړي. حاجی زهیر وریاخیل او حاجی حضرت محمد کوچی ازادي راډیو ته وویل
ټول شرایط پرس وو، نور که یو ورځ وی یو سات هم مذاکرات ځنډیږي یا نه وخت کیږي دا به یو جفایي یو بې انصافي به یو دی وخت ځای کې دا به اما د طالبانو هیئت دوی یو څه ځند کې راغلی دا نه پیژو شي ولی
هغه څه منی چې کړی وي څه وایي چې کړی وي د دولت لخوا نه غټول ورته لسره شي تر اوسه پورې دی سولې کوم غږ نه معلومي کی ورځ دې بل نه په افغانستان کې بوخانونه او وزن زیاتیږي. چیرته د سولې خبره پیل شي او د خلکو او ولسونو نظریات هم که واخلي په سلو کې 100% د سولې کېږي او افغانان سولې ته ډېر وږي دي او ډېر تږي دي.
په پکتیا کې د بین الافغاني خبرو د ژر پیلې ده او د سولې خبرو له پیل وړاندې د اوربند په تړاو په داسې مهال غونډې او کنفرانسونه ورکول کېږي چې په دې وروستیو کې طالبانو د سولې د خبرو اترو لپاره د خپل پلاوي په ترکیب کې هم بدلون راوست. خلا هم د افغان حکومت او د ډلې ترمنځ خپلمنځي خبرې نه دی پیل شوی. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
اکرم یو له هغو افغانانو دی چې په ایران کې د سورلۍ پر موټر ایرانی ځواکونو ډزې کړې وې. د دوی موټر اور واخیست او دی وایي چې په ټپي حالت کې روغتون ته ولېږدول سو چې لاسونو ته یې زولنې اچول سوي وي. ایران وخت نا وخت ویلي چې ډېری افغانان دغه هیواد ته له قانوني اسنادو پرته ورځي او دوی هم د خپل قانون له مخې اړ دي چې د دغو غیر قانوني پناه غوښتونکو په وړاندې اقدام وکړي. د خان محمد سیند راپور پر همدې مسلې دی.
ټیم کې زراجیق سم ځان ته مو کتل اور باندې بل د تم چا کومک نه را سره کوي ایرانیا.
ځینی افغان ځوانان په دې پوهیږي چې بهر ته د غیر قانوني تک پلار کې لډول ډول کړهونو او ان مرګونی حالت سره مخ کیږي، خو بیا هم د دوی په خبره په هیواد کې د بیوزلۍ بیکاری او نامنوي لامل کډوالۍ ته مخه کوي. د کابل ولایت د ګلدارې ولسوالۍ وسیدونکو د مور او پلار ای کی یو زوی ولس کلن اکرم یو له دغه ځوانانو دی چې غوښتل یې هر ډول کړاوونو ته غاړه کیږدي خو چې د خپلې راتلونکي جوړولو لپاره بهر ته لاړ شي. خو د ده په خبره په لاره کې د ایران د کرمان په پوله کې د سپرلۍ پر موټرو ایراني ځواکونه ډزې کوي او موټر اور اخلي. اکرم وای په دغه پیښه کې د خپلو ملګرو د مړینې سوځېدو او ټپي کېدو شاهد دی. نوموړی هم په دغه پیښه کې ټپي شوی و چې اوس په ماته پښه او نیم سوځېدلی ځان بیرته د کابل په ګلدارې ولسوالۍ کې خپل کور ته راستون شوی دی.
چې کله د کرمان ولایت ته ورسېد دغلته وروره نچا غږ راباندې وکړ چې ودرېږئ دې ټیم کې په موږ ډزې شروع شوې تقریبا ضربې په موږ ختمې شوې څوک ولګېدل څوک زخمیان شول ټانکۍ لګېدلې وه اور یې واغست چې ځان مې غورځاوه خو بیا په ځان نه هم پوه شوی.
اکرم وایي کله چې په صد شوم ګورم چې په یو روغتون کې بستر یم د ځان ډېره برخه مې سوځېدلې او پښه مې درې ځایه ماته ده. د دوی پر موټر د ایراني ځواکونو د ډزو له امله د سوځېدلي موټر ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرې شوې چې د افغانانو تند غبرګونونه یې راوپارول او د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې په دې تړاو لاریونونه او اعتراضونه هم وشول. په ویډیو کې لیدل کېږي چې یو موټر د اور په لامبو کې سوځي او یو ټپي افغان چیغې وهي چې اینجا آب نیست تو را به خدا کمې آب بیاورید. افغان حکومت د دغه پیښې د څېړلو خبره کړې وه. په ایران کې د افغان سفیر عبدالغفور لیوال هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې دغه پیښه د ایران په یزد کې شوې او د پیښې جدي پلټنه او پوښتنه کوي. اکرم وایي په روغتون کې مې په لاسونو کې ایراني پولیسو زنځیرونه اچولي وو او لازمه درملنه مې هم ونه شوه. دی وایي له دې ډاره چې له درملنې وروسته په ایران کې بندي نه شي له روغتونه په پټه وتلی او د ځینو افغان کډوالو په مرسته بیرته هیواد ته راستون شوی دی. د اکرم پلار میوګل وایي د بیکاری او ناامنیو له امله یې کلونه کلونه په پا پاکستان کې هم تیر کړي خو کله چې هیواد ته راستون شوی بیا یې هم سوکالي نه ده لیده.
دا دکانی کو زه خپله سپین ږیره یم زه یې په دکانی نه سم کولی تش دکانۍ باندې خو مې کور چلیږي او روزګار کېږي زه ظلم ورسره اوس په اور کې اوس زل دلته م تازه وي که دلته م چا غم ونه خوړ سي ازا ښه ده یا بده دلته م په خپلو پیسو باندې تازه وي ورته وکوله.
اکرم اوس هم وایي چې په هیواد کې کار نشته راتلونکی مې نه جوړیږي مجبور یم هرې سختې ته غاړه کیږدم او بیا هم بهر ته لاړ شم. خو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د راستنیدونکو کډوالو د بیرته ځای پر ځای کېدو لپاره یو پلان جوړ شوی چې 15 وزارتونه هر یو په خپله برخه کې پلي کېدو ته مکلف شوي دي. د دغه وزارت مرستیالې عالمې د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه پلان کې د کاري اسانتیاو برابرول هم شامل دي.
د خان محمد سین راپور مو واورید. په غزنی کې د سړک غاړې ماین چاودنې زیاتې سوي دي. چارواکي وایي چې زیات وخت په دغو چاودنو کې ملکیانو ته مرګ ژوبلا اوړي. د حبیب رحمان تاثیر راپور به سره واورو.
هغه سړک منځ کې یو چاودنې کېږي.
نعمت الله د غزنی ښار او د دیاک ولسوالۍ پر لویه لاره د سړک غاړې ماین چاودنې کیسه کوله. نصیر احمد هم بیا د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دای د غزنی په ملکی روغتون کې تقریبا د اتکلنې تر لیده چپرکټ پر کونج د پایواز په توګه ناست دی. نصیر احمد وایي څه موده وړاندې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې په ماین چاودنه کې د کورنۍ 50 غړو ته مرګ ژوبله اوښتېده.
هغوی ډاکتر ته روان و زرنج پر ماین برابر شو. څلور واړه پکې ووژل شول. یوه کوچنۍ لور یې ټپي ده. په اندړو ولسوالۍ کې طالبانو ډېر زیات ماینونه خښ کړي. تاسو به اورئ چې هر وخت ولسي خلک ورباندې وژل کېږي. یوازې اندړ نه دي، په ټول غزنی کې پر ولسي خلکو ماینونه چاودنې کوي.
دا غزنی سیمه ییز چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال د ماین چاودنې پیښې څو چنده زیاتې سوې او ډیری وخت یې مرګ ژوبله ولسي وګړو ته اوړي چې زیاته برخه یې ښځې او ماشومان وي. د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
په لویو لارو کې ماینونه ځای پر ځای کوي چې وروسته بیا زموږ د ملکي هیوادوالو د شهادت سبب ګرځي او په دغو ماینونو کې زیاتره وخت ښځو او ماشومان پکې شهیدانېږي.
خو وسلوال طالبان بیا وایي دا پخوانی سرګلولی دی چې اوس پر خلکو چوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو طالبان هم ماینه نږدې خو هڅه کوي چې پر ولسي خلکو نه بلکې پر امنیتي سرتیرو چاودنې وکړي. د غزنی سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې پخوانۍ سرګلولي پاکې سوي او اوس چې چاودنې کوي دا د طالبانو په لاس ښودل سوي ماینه نه دي. دا غزنی اندل دی یک قرباغ جغتوزه نخان رشیدان او بند ګیلان واغز او ځینی نوري هغه ولسوالۍ دي چې ډیری وخت د ماینونو د چاودنو او په هغه کې د مرګ ژوبلې خبرونه ورڅخه ورکول کیږي.
تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سیمه کې لیکلي، حکومت د هغو کسانو مخه ونیسي چې د شهید اونۍ پلمه ورانکار فعالیتونه کوي. خان محمد اسلامیار له هلمند: که حکومت او طالبان یو پر بل حمله وکړي سولې ته به ونه رسیږي. حضرت شاه دلشاد له کندهاره پر ملګرو ملتونو غږ کوي چې په افغان سولې کې د منځګړي په توګه خپل مسؤلیت ادا کړي. اسماعیل دانش له ننګرهار: که چارواکي د خبرو پر ځای د سولې په برخه کې عملي اقدام وکړي د سولې لپاره به ډیر مثبت تمام شي. حمیده نظری له کلات لیکي: موږ د سولې په اړه د افغان حکومت د دریز ملاتړ کوو. حقانیر له کندهاره: افغانانو شپږ میاشتې بین الافغاني خبرو ته انتظار وکړ، نور باید دغه انتظار پای ته ورسیږي او افغانان په سوله کې ژوند وکړي. او تازه خان سمسور د ننګرهار په بل سیمه کې لیکلي: د طالبانو غواړو چې په خپلو وعدو ژمن پاتې سي او نورې پلمې دې نه جوړوي. ورزو د سیمې او نړۍ مسایلو ته: پاکستانی چارواکي وایي چې په مومندو ایجنسی کې د مرمرو کان د نړیدو په نتیجه کې نونس کسان مړه سوي او د نورو کسانو د پلټنې عملیات روان دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال شانواز ترکزی راپور لري.
د مومندو په زیارت کې د سنگ مرمرو د غره دوه درنګونه پریوتي چې پکې د سرکاري شمیرو تر مخه 19 تنان مړه ول شپک زخمیان شوي. د نورو تنانو چې دغه غره د کانو لاندې شوي د راويستو عملیات لا هم روان دي. دغه درنګونه پرون مازیګر 15 بجې لاندې وخوېدل چې د ځای وسیدونکو په وینا د سپینو خاورو ګردونه د یو نیم نتر د 2 کیلومتر پورې په لاندې کلو کې هم خواره شوی وو.
او چې کله منګم په کارو پته را نه لګېدل او چې کله د شور د غره جوړ شو راښکاره شو نو بس دوړه وه او بس سوزی په ځای باندې کېناستو. بیا د هغې نه بعد چې کله دوړه خواره شوله را روان شو په دې لار باندې، خو زر ورته موږ را رسېدې ځکه هم نه شو چې هغه نورې کانډې هم د دې غره نه رالوېدي.
د بونیرنا زیارت ته ورغلې دا وخت په دغه درنګونو کې څومره مړه او یا زخمیان تنن پراته دي د حکومتي او د ځایي خلکو لخوا بیلابیلې خبرې کیږي. لکه حکومت شمیرې داسې وي چې 15 تنان د کانو د لاندې پراته دي او دا ځکه چې دوی ته د 15 تنانو کورونو نمونه ورکړي دي او چې کوم مړه او زخمیان وستل شوي په هغه کې دغه نمونه نشته. خو ځایي ټیکداران او خلک بیا وایي چې د سپیرو مزي او د پیپل سره خوا کې یوه دیره وه چې په هغه کې به د څلوېښتونه تر د شپېتو پورې تنان هر وخت ناست وو. خود غرد لاندې راتلونکو تنانو کرش میره تر دې دمه نه معلومه شوی.
د خیبر پختونخوا ډایرکټر اپریشن ریسکیو 1122 ډاکټر محمد حیات خان پوینه چې د دوی عملیات روان دي چې پکې د ریسکیو 1122 پاکستانی پوز الخدمت فاونډیشن، ایدی فاونډیشن او نور د سیمې عام ولسم برخه اخلي.
ازادي راډیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري چې تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. د خبری مجله وروستی مطلب راخلو: کورونا وبا د نړۍ په ډیرو سیمو کې پر اداري کارونو اغیز کړی او داسې ښکاري چې د دې وبا تر ورکېدو وروسته به هم دفتري کارونه کاملا پخوانی بڼې ته ستانه نسی. خو د نړۍ د یو لوی تفریحي شرکت نتفلیکس مشر اندېښنه لري چې له کور نه کار هغومره ګټور نه دی څومره چې په دفتر کې ترسره کیږي. احمد شیبر او په دې اړه نور تفصیل.
دا نتفلیکس مشر وی لکور کار مثبت نتیجې نه لري او پر کوم موضوعاتو چې بحث ته اړتیا وي لکور پرې په سختۍ خبرې کېدلی شي. خوریت هستینګز دا خبر هم وکړه چې د 8600 کارکونکو به بیا هم تر هغه دفتر ته لاړ نشي چې د کورونا وایروس واکسین نه وي شوی. دا نتفلیکس شرکت په 1990 کال کې په کالیفورنیا کې تاسیس شو. دا شرکت خپل اشتراک کوونکو ته بیلابیل فلمونه د پیسو په بدل کې د انټرنیټ لاله شریکوي. په 2013 کال کې د دې شرکت هڅې پراخې شوې او په خپلې فلم جوړونې ته ملا وتړله. اوس د دې ترڅنګ چې نور فلمونه خپلو اشتراکونکو ته وړاندې کوي، خپل سریالونه، مستند تصویرونه او هنري فلمونه
هم تولیدوي.
په نړۍ کې شاوخوا 200 میلیونه کسان له نتفلیکس څخه ګټه اخلي. د دې شرکت مشر هیسټینګز وړاندوینه کوي چې اکثر خلک به تر کورونا وبا وروسته هم په اونۍ کې یوه ورځ له کوره کار کوي. هیسټینګز وال سټریټ جورنال ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل له کوره په کار کې مثبت ټکی نه دی لیدلی، خو د کار لپاره د خلکو قربانیو ډیر اغیزمن کړی دی. د ټکنالوژۍ یو شمیر کمپنیو ویلي دي چې د کورونا وبا تر تیرېدو وروسته شایي دوی له خپلو کارکوونکو وغواړي چې له کورونو کار ته دوام ورکړي. مثلا ټویټر په می میاش کې دا خبره وکړه چې د تل لپاره یې کارکونکي شایي له کوره کار وکړي. فیسبوک او ګوګل بیا ویلی دي چې لږ تر لږه د کال تر اخره د دوی کارکونکي کولی شي چې له کوره کار وکړي.
آزادي خبری مجله اورئ.